أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
دغ آياتنا د سورة أعراف لمرني آياتنا دي. سورة أعراف مكي سورة دي. یعنی دا چې دغه صورت تر هجرت مخکې نازل شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته لامرا مهاجر شوی نو چې دغه صورت الله تعالی قربان نازل کی. دغه صورت په نزول کې نه دیرشم لمبر صورت دی. یعنی دا چې اته دیرش صورتونه تر دې صورت مخکې نازل شوی دی، نه دیرشم لمبر دغه صورت نازل شوی دی. او دلته په ترتیب عثمانی کې اوسنی ترتیب چې د قرآن کریم دی په دغه ترتیب کې اووم لمبر صورت دی. دغه ترتیب حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه قرآن کریم ته ورکړی دی. صحابه د ټولو په اجماع سره په دغه ترتیب کې اووم لمبر صورت دی، او په هغه ترتیب کې چې دی نازل شوی دی نه دیرشم لمبر صورت دی. دغه صورت 206 آیاتونه لري، څلورویشت رکوې لري. دغه صورت چې 206 آیاتونه لري، په دې صورت کې دوه مهمې موضوعې بیانېږي. اکثره موضوعات یا اکثره تحقیق و بیان په دې صورت کې چې دی پر دوه مهمو موضوعو باندې دی. یوه د رسالت موضوع ده، یوه د آخرت موضوع ده. یعنی دا چې الله عز وجل دلته کم بیانونه کړي دي په دې صورت کې، یو بیان یې د رسالت دی او بل بیان یې د آخرت دی. دا اولی رکو څخه تر اتمې رکو پورې د رسالت بیان دی. یعنی دا چې الله عزوجل په هر زمانه کې و انسانانو ته رسولان د پیغمبرۍ رالېږلي دي، او په هر زمانه کې د انسانانو د جملې څخه الهي استازي را استولي دي، د الله دین یې خلکو ته رسولی دي. څنګه دې خلکو ته د الله دین رسېدلی دي او خلکو عمل ورباندې کړی دي کیا، او د قیامت په ورځ به څنګه پوښتنې د دې خلکو څخه کېږي. تر اتمې رکو پورې د رسالت بیان دی. د اتمې رکو څخه بیا تر یویشتمې رکو پورې د آخرت بیان دی، او د ځینو انبیاو علیهم السلام واقعات بیانېږي چې څه ډول انبیا علیهم السلام انسانانو ته راغلي وه او قومونو د دې اطاعت وکړي کیا. د دې صورت په شروع کې الله جل جلاله رسالت ته اشاره کوي، بیا آخرت ته اشاره کوي، او ورپسې بیا د آخرت په اړه تحقیق دی. ځکه الله عز وجل د دې صورت پیل داسې کړی دی: الف لام میم صاد. دا د دې صورت اول آیات. الف لام میم صاد دا د دې صورت په سر کې راغلی دی، او د نورو صورتونو په سر کې هم دغسې آیاتونه راغلي دي. لکه الف لام میم، الف لام را، طه، یاسین، الف لام میم، عین، سین، قاف، نون. دغه حروف چې د سورتو په سر کې راغلي دي، حروف ته حروف مقطعات ویل کیږي. د ځینو سورتو په سر کې الله جل جلاله دغه حروف ورکړي دي، او د جمهور علماو له نظر څخه د دې حروف او کلماتو معنا او ترجمه کول جائز نه دي. ځکه دا د الله تعالی کلام دی. د الله تعالی په کلام کې حتما الله داسې الفاظ ږدي چې انسانان ځینې عاجزه کړي، انسانانو ته اجازه نه ورکوي چې تاسو د دې ترجمه وکړي. د دې ترجمه داسې کیږي: الف لام میم صاد، الله اعلم. الله څه پوهیږي چې په دې کلماتو سره د الله مقصد څه شی دی، او دغسې کلمات، دغسې آیاتونه چې دي، دا د الله تعالی او د ده د خپل پیغمبر ترمنځ یو پټ راز دی، یو پټ سر دی چې امت ځینې خبر نه دی. او الله عز وجل یې په قرآن کریم کې منع کړې ده چې تاسو د دغسې آیاتونو ترجمه مه کوئ. واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تاويله هاغه کسان چې پزړو کې خيري پيري وي پزړو کې کچوي هاغه د داسې آیاتونو ترجمه په سګرزي چې دا هغه ترجمه یوازې الله ته معلومه وي نو د مشهور علماو جمهور علماو مذهب دا دی چې تاسو د دغه آیاتونو ترجمه مکوي بلکې کله چې علاس داسې بوایس
الف لام میم صاد
الله اعلم الله شپویږي چې د الله د دې څه مقصد څه شي که څه هم بعضو علماو یې معنا جائزه ګڼلې ده او یو ډول معنا یې سوې ده خو ښه دا د علما دا وایي چې تاسو ترجمه مه کوئ مه ورپسې ګرځي ځکه دا د الله تعالی اعجاز دی خلق یې عاجزه کړي دي چې تاسو د قرآن کریم ټول الفاظ نسي ترجمه کولی ځکه دا د الله تعالی کلام دی نو ځکه معنا یې مه کوئ نو موږ هم تر معنا یې تیریږو ورپسې آیات ته ورځو
الف لام میم صاد الله اعلم الله شپویږي چې په دې سره د الله څه مقصد دی او دا د الله تعالی او د خپل پیغمبر ترمنځ یو پټ راز دی کتاب انزل الیک او دا قرآن چې دی کتاب یو کتاب دی یو قرآن دی انزل چې نازل کړل سوی دی الیک و تاته فلا یکن فس ندی راضی فی صدرک پسینه کې ستا حرج تنگی منه د دې څخه د دې قرآن د دعوت څخه جستا پسنه کی تنگی ناراضی او دا قرآن د دې لپاره تا ته درکول سوی دی ای پیغمبره لتون زیره چې وویره ورسی بی په دې قرآن سره خلق او ذکر او په خصوصي ډول باندې پند دی للمؤمنین د مؤمنانو لپاره الله عز وجل پیغمبر علی السلام ته فرمایي وای دا کتاب چې تا ته می در استولی دی دا یو داسې کتاب دی دا کتاب د دې لپاره دی چې خلق د آخرت څخه د قبر د عذاب څخه د قیامت د سختی څخه په وېره ولسی او دا قران چې دی دا په خصوصي ډول باندې فهم دی د مؤمنانو لپاره دا چې تخربو ته دعوت ورکې خلق و نیکی لاری ترا و بولی دی ایمان نراوڑی نستا پسی نگی دی تنگی نپیدا کیشی تزر تنگی کیشم دا دی پا تفسیر کی علماء و لکلی دی چې پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي وای ته دا قران خلق ته ورسه وزر تنگی کیږم د دې دوه مطلب کېدای شي یو مطلب ادا دی چې ته زر تنگی کیږم یعنی دا کته دې ته دعوت کړي او دې ته ته ازار درسوي تا ته ډول ډول خبرې کی د پسخان خبرې در تکي او تا ته تکلیف درسي تا ته بد الفاظ وایي او بلا بلا کجباسي در سره کی نو دا که ازار چې دی تا ته درسي نو تز را تنگ کېژما زحمت او تکلیف پر ځان باندې مراوله بلکې دا دعوت و چلوه د دې هدایت او نه هدایت په الله اړه لري ته د دې لپاره مقاومت وکه ته د دې لپاره استقامت وکه ته د دې لپاره پر ځان باندې تکلیفونه برداشت کړه دې دې ار سوای هیڅ پروا مه وکړه یو مقصد ادا دی دوهم مقصد ادا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځل کې ډیر شفقت او رحم دا خپل امتیان دا پر دوزخ باندې نه پیرځو کېدل ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په حقیقت معلوم وو چې دغه بدبختان چې ایمان نه راوړي دا به جهنم ته ځي یقینا نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر شفقت او ډیر رحم به او ډیر کوشش به کاوه چې دا خلک د اسلام په دین مشرف کی او د اور د جهنم څخه راو برزي نو ځکه چې ځین خلکو به اسلام نه راوړي نو نبی علی اسلام ته په ځل کې یو ډول تنګي ورپېښه سول خوابتي به ورته پېښه سول چې دا بدبختان وګوره چې جهنم ته ورسګلې یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي او اصحاب ته دا څه فرمایي و ایستاسو مثال د پتنګانو دی پتنګان چې ځای اور وویني بس دې اور ته ورسګلې په اور کې ځان اچي پر اور عاشق دی او زه یو څوک یم تاسو د دې اور سره ګرځوم زه مو د دې اور سره ګرځوم تاسو د پتنګانو په ډول په دې اور کې ځانونه اچوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر کوشش کاوه چې خلک د دوزخ څخه وګرځي د دوزخ څخه ګرځیدل خو یوازې د اسلام پر راوړلو باندې و بل لار نه و څوک چې ایمان ونه لري داغه څخه داغه د پاره دوزخ هیڅ خلاصون نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بدی ته دعوت ورکاوي دی به ایمان نه راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په پزړی کې ناراض او خفه به سو یو ډول تنګي به ورته پیښ سو چې کاش دا خلک د کوپر څخه خلاص وي وای د دې اور څخه خلاص وي وای الله عز وجل ورته خطاب وکي فلا يكن في صدرك حرج ستا پس نه کې دي تنګي نه وي ته فکر مه خرابوه په دې باندې ته په زړه کې خوابتیا مه راوله دا قرآن چې دي دا په خصوصي ډول باندې فن دي د مؤمنانو لپاره مؤمنان ګټه ځینې اخلي د مؤمنانو لپاره یو ډېره غټه روشنایي ده او پاتې نور خلک چې فقط د قرآن د دې لپاره دي چې په دې سره خلک وویرې دا چې څوک ایمان راوړي یا نه راوړي دا خو ښه
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم الله عز وجل و مؤمنانو ته خطاب کی اتبعوا پیروي وکي اے خلقو ما د هغه کتاب انزل چې نازل کړل سوی دی الیکم و تاسو ته پر پیغمبر باندې من ربکم در رب څخه ستاسو اے مؤمنانو تاسو ته چې کوم کتاب راغلی دی الله عز وجل د پیغمبر علیه السلام پر ژبه باندې دا کتاب قرآن نازل کړی دی د دې تابعداري وکړي د دې پیروي وکړي تابعداري او پیروي دا ده چې په دا قرآن کې کوم احکام دي دا زده کړي او عملي کړي ولا تتبعوا تاسو پیروي مه کوئ من دونه ما سوا د الله څخه اولیاء د دوستانو د الله دوستي څنګه کوي د الله بغیر بل د هیڅ دوستي مه کوئ ما د دنیا دوستی کوي چې الله ور باندې ایر کی د دنیا محبت هو که داس محبت نه چې الله ور باندې ایر کی که چې الله ور باندې ایر کی نو تا د دنیا سره داس محبت وکي چې الله دې ایست کی داس ما کوي او یادا چې الله عز وجل ځین احکام درته امر کړی دي ته نه عمل کې شیطان درته وای می کوي نو تا د شیطان دوستی اختیار کړ یا د نور شانو دوستی اختیار کړ الله درته هدایت کی وای د الله دوستی څنګه کړ بس د نور شانو دستی پریشته الله ته تر عرش لوړ مقام ور قلیلا ما تذکرون ډیر لږ هغه کس خلک دي چې پند اخلي ډیر کسان بدبختان دي هیڅ پروا نه ور باندې کی د قران آیتونه اوري د قران په ترجمه باندې ځان پوه کی په دې احکام خبر سی بیا هم عمل نه ور باندې کی الله عز وجل فرمایي وای ډیر لږ کسان پند اخلي وکم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون الله عز وجل خلق ته فرمایي وای تاسو عبرت واخلي د دې قران څخه پند واخلي قران چې کوم احکام تاسو ته شي هغه عملي کی او د کوم شیانو څخه چې مو منع کی دا هغه څخه ځارونه منع کی ځکه تاسو په تاریخ کې وګورئ ډیر کلی ډیر شارونه موږ هلاک کړي دي وکم من قريه او ډیر د کلو څخه اهلکناها موږ هلاک کړي دي فجاء راب لها وجه كل تبأسنا عذاب زمج بياتا دشبه او هم قائلون يا بدي ده غرمي په خوب بدو خواني چون امتونه تیر سوی دي پر چا باندې به زلزلہ رااله پر چا به مزکه چپاوا وشتل پر چا به بادونه مسلط سو پر چا به د جبرائيل عليه السلام چغه وختل پر چا به مزکه چپاوا وشتل څوک په فرودین ال کې غرق سو پر چا به طوفان رالی پر چا به نور عذابونه مسلط سول د یونس علی السلام قوم په شپې منځ چې توره وریځ رااله د دوی په خونو کلکینانو ورننوتل دوی چغې ونارې کړلې ټوله پر سجدو پرېوتل او ډېر کسان بیا داسې وه چې د شپې به بیده وه په خوب باندې جبرائیل علیه السلام به رالی وزر به یې تر لاندې کړي د دوی ټول ښارونه به یې پورته کړل لکه د لوط علیه السلام قوم اووه ښاره یا نه ښاره وه دا ټول جبرائیل علیه السلام پورته کړل دونه پورته کړل چې د دې د چرګانو اذانونه ملائکو واورېدل بیا چې په ځمکه ور باندې واړول د شپې اخره حصہ و پر چا باندې د غرمې پر مهال باندې عذاب راوستلی دی الله عز وجل فرمایي فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين الله عز وجل فرمایي وای دا کسانو ته چا عذابونه راغلي دي دغه پخوانی قومونه چې الله به عذاب ورته راوستي ایمان به نه راوړي دلائل به یې ویل د قرآن او د الهي کتاب خبرې به ورته کېدلې ده به هیڅ فکر نه پکښې کاوه هیڅ به نه عملي کولې اورېدل به یې در عملي کولې نه چې عذاب به رالی نو دوی به چغې و نارې شروع کړلې چې یا الله موږ ظالمان وو یا الله موږ خطا وتلي وو یا الله ته رحم وکې یا الله د عذاب مخلاص کې د الله قانون داسې دی چې یو عذاب رالی بیا خلاصون نشته بیا چې هر څه چغې و نارې ووایي خلاصېدل نشته نو دې اوس انسانانو ته هم الله دا خطاب وایي تاسو ته به هم عذاب راشي بیا به چغې و نارې ووهي چې یا الله موږ ظالمان وو یا الله موږ خلاص کې بیا به ستاسو لپاره خلاصون نه وي فما کان فسنو دعواهم دعوا د دې اذ هغه وخت جاء چې راب لهم دې تبأسنا عذاب زموږ د دې دعوا یعنی د دې وینا به دعوه
الا هو بیا ود دی داوا انتا قالو چ دی بویل انا بشک مرچو کنا مجو ظالمین ظالمانو فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. الله عز وجل فرمائی ویداغ کسانو تچی عذابو نرال حلاک سو یا پا اوز زمانه کی چکم انسانان دی در قرآن دعوت نمانی اللہ حلاکی در قیامت پر رز بدی چول را پورتس دا چی پا عذاب بانی حلاک سی وی دی دا خلق با هم را پورتس دا دی انبیاء با هم را اس نو اللہ عز وجل با دا انبیاء و علیہم السلام سپشتنوی کی وی تاسو دی تا دعوت نور سوالی تاسو اللہ عز وجل پیغمبران نواز گرزوالی چول نبیان او رسولان بووائی چی یا اللہ تا شاہدی تا عالمی دی قوم تا مستا دین ورساوی ستا کلام ور ورساوی او دا خلق مو یا اللہ ستا دین تراو بلل او دا مورتوو ویل چی تاسو دا اللہ دین تراسی دا اللہ عذاب در باندی رازی پا دنیا کی عذاب در ترازی پا اخرت کی عذاب در ترازی دیو نمنن بیا با دا قوم سا پشتنی ویسی لدی خلق سا پشتنی ویسی او ورتوو بوائی الم یأتیکم رسول آیا تاسو رسولان نور آگلی تاسو دا اللہ کلام نور آگلی تاسو دا اللہ دین شرح سوی نور قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء دی بطول ووائی چی یا اللہ مجھ تستا استاز راغلی و ستا رسولان راغلی و مجھ درواغ جنان و بلل مجھ دعوو ویل چی یا نسل چی برسو بیا بچیر حساب و کتابی بیا بچیر دا قبر عذابی بیا بچیر دوزخ وی و جنت وی دا مجھ نو سرمنل مجھ با انبیاء و تویل چی دا تس درواغ ویس نو دا اللہ عز و جل دا خواست بورتو ویل سی چی ونیسی اس نستاسو لپار دا خلاسون لارا نستا نمو توبه قبلیجی نمو زاری قبلیجی نستاسو لپار خلاسون ستا و چکلک دا عذاب و چکی و دا خبریت اللہ اشاره کی او فرمائی فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین فلنسألن فس خام خواب سوالوکو الذین دا حق کسانو سب سوالوکو ارسل چی لیجر سوی دی ایلیهم ودیتا ودیتا چی کم رسولان لیجر سوی دی دی خلقو سب سوالو کی چی تاوست دا اللہ دا لوری سا رسولان نور آگی دی تاوست دا اللہ دی نور سیدلی تاوست دا دی ورج دا سختی سا بیر ورسوی نواز ولی مو ایمان نراوڑی ولی مو نیک عملون نکوالی ولنسألن المرسلین او خام خواب مش سوالو کی دا رسولانو سخ با هم اللہ وی سوالو کی چی تاوست دا دن دا سوالی و کیا رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په کم کال باندې وفات کړي هغه ورسته حج نبی علی اسلام ادا کی هغه حج ته حجۃ الوداع ویل کیش چې رسول الله صلی الله علیه و سلم حج ادا کی بیرته مدینه منورې ته راغی د لومړی خور پر دولسمه نیټه باندې رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت وکړي د حج تر ادایین ورسته دوی میاشت نور ژوندۍ و بیا وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله دا ورسته حج کاوی نو دا عرفات دا میدان څخه چې را روان شو اجان صاحبان چې تللي دي اورې هغو ته معلومېږي د عرفات وقوف چې وسي پر عرفات باندې چې حاجان ودرېږي د هغه څخه حاجان صاحبان څوک پر پټرانو کې راځي څوک پر پښو راځي شپه مزدلفې ته را رسي په مزدلفه کې یوه غونډۍ د مشارالحرام غونډۍ ورته ویل کېږي اوس یو غټ مسجد ورسره جوړ کړی دی د دغه مشارالحرام د غونډۍ سره یو غټ مسجد جوړ کړی دی دا دا مشعر الحرام پر غونډۍ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدی ټول اصحابان بزرګونو صحابه ورسره وه هغو ته یې خطبه واورول ډېر نصیحتونه او وصیتونه یې ورته وکړل اخر ادا ورته وویل چې ای زما اصحابو د قیامت په ورځ به ستاسو ټولو څه پوښتنه وسي او درته وبه ویل سي چې تاسو ته محمد رسول الله الله په پیغمبرۍ درلېږلی و تاسو ته پیغمبري چې الله ورکړی وه تاسو ته یې د دین احکام وښودل تاسو به څه ورته وایاست صحابه ورته وویل چې یا رسول الله د قیامت په ورځ که موږ څه الله پوښتنه وکړل چې محمد رسول الله تاسو ته د دین احکام ورسول موږ به ورته ووایو چې یا الله او موږ ته یې ټول احکام بیان کړل خپل مسؤلیت یې ترسره کړي نو بیا نبی علیه السلام ویل اللهم اشهد یا الله ته فرما شاهد څه یا الله ته فرما شاهد څه چې دغه دی د دې سما وعده واخیستل ما دې ته دین ورساوي خپل مسؤلیت مې پوره کړي انبیاء علیهم السلام ته چې غټ مسؤلیت ورتر سره سوی دی چې تاسو دین خلکو ته ورسوي دا څه ساده خبره نه ده دا د الله استازی دی دوی د الله څخه دومره زیات بیرېدل د دې پزړه کې د الله ویره دومره ډیره و چې د ټوله امت ویره سره راځم کې بیا هم د پیغمبر ویره پر جاته و محمد رسول الله د الله سره دومره ویره دی محمد رسول الله چې افضل الرسول دی د ټول انبیاء علیهم السلام امام دی دا هغه پزړه کې د الله ویره دومره جاته و کچیر د ټول امت ویره سره راځم سي بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویره د الله سره ډیره و و د الله سره داسې ویره دی د صحابه او سره تعهد واخستی او داسې په لوړ اواز ورته وویل هل لا بلغت رسالته آیا ما تاسو ته د الله رسالت ونه رسوئ آیا ما تاسو ته د الله رسالت ونه رسوئ ټولو صحابه په یو اواز ورته وویل چې یا رسول الله هو تا موږ ته د الله رسالت ورسوئ بیا نبی علیه السلام وویل چې اللهم اشهد یا الله ته شاهد سه او په یو بل روایت کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته په دا وروستي کال باندې وویل چې کوم مسؤلیت چې الله ما ته را د غاړې کړی و هغه ما تاسو ته ورسوئ تاسو ټول خبر او کم کسان چې اوس حاضر نه دي غائب دي هغو ته هم زما دا پیغام ورسوئ یا چې اوس ژوندي دي خو دې د مزدلفې مشار الحرام غونډۍ ته نه دي راغلي یا دا چې تر اوسه پیدا سوي نه دي راتلونکي نسلونه پیدا کیږي سل کاله وروسته پیدا کیږي پنځه سوه کاله وروسته پیدا کیږي زر کاله وروسته پیدا کیږي اے اصحابو تر هغو ټولو پورې ستاسو زما دغه پیغام ورسوئ چې محمد رسول الله موږ ته خپل رسالت او خپل مسؤلیت را رسولی دي خپل مسؤلیت یې ترسره کړی دي ځکه محمد رسول الله د الله سره ویره دی الله په قرآن کې ورته فرمایلي و ولنسألن المرسلین خامخا به موږ د رسولانو څخه سوال کوو چې تاسو څنګه د الله عز وجل مسؤلیت ترسره کړی دي فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلنقصن پس خامخا به موږ بیان کوو عليهم پر دې باندې بعلم فعلم سره وما كنا غائبين او موږ نه یو غائب نه یو یعنی دا چې حقیقت به تاسو ته ټوله بیان کوو یعنی موږ غائب نه یو هیڅ شی راسره پټ نه دی الله به خپلو بندګانو ته فرمایي والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون دا یو بل مهمه موضوع ده د قیامت ورځ سره اړه لري اول اتر کوی دا د قیامت بیانونه دي د قیامت اړوند احکام دي د دې صورت د قیامت ورځ باندې یو بل موضوع د طول و ترازو ده پدې اړه باندې الله عز وجل وخلقو ته معلومات ورکړي والوزن او ټول د عملونو یوم اذن په دغه ورځ د قیامت باندې الحق حق دې رښتیا دی هیڅ شک پکې نشته د قیامت په ورځ باندې ټول ترازو د اعمالو حق دی پدې اړه باندې علما او خورا ډېر تحقیق کړی دی چې د قیامت په ورځ باندې د خلقو اعمال تلل کیږي څنګه به تلل کیږي د چا اعمال چې درانه سي هغه به خلاصي شي که نیک اعمال سپکسول بیا به و دوزخ ته ځي او که بد اعمال سپکسول جنت ته به ځي که نیک اعمال درانه سول جنت ته به ځي که بد اعمال درانه سول دوزخ ته به ځي د دغه ترتیب و کیفیت به څنګه وي اول خو خلکو ته دا سوال پیدا کیږي چې تورو ترازو خو د داسې شیانو کیږي چې هغه صورت ولري خلک دي غنم تلی وربش تلی جواری تلی وړه تلی براو پلمې په چای تلی صورت لرون که شیان چی دی دبر تلی تا شیان تلل کیجه عمل دا خو یو کار دی دا بچنگ و تلل سی سڑای دی المنز وکی دا المنز خو صورت نلری شکل نلری چی و تلل سی سوال اول دا سڑای تا پیدا کیجه چی دا عمل بچنگ تلل کیجه تا خو دا سی شیان ندی چوام دا دبری دی یا خاوری دی یا دا چای و بری و پلمیوت و غرو و غنم و دا جوارو پا دول بانی یو صورت لرون که شیر ایچ پا پلاک ایک شیر دیر نو با تلل سی دا با سنگ تلل کیش دا دی پا آره بانی علماء و دوی خبری کرید یو خبر ادا کرید چه الله عز و جل پر هر شی بانی قادر دی دا سشیان تلل ایسی چه آقا دا انسان دا عقل سخه دا بانی دا دی لپار اشکارا مثالون پا دنیا کستا سل کال مخ کی کچا و خلگو تویلی وی چه دا هوا تلل کیش یخو گرمی تلل کیش با تلل کیږي موسم تلل کیږي خلکو به ویلی وای چې دا درواغ دي دا کل عقل اخلي او څنګه سړی وتلې یا خو ګرمي څنګه وتلل سي حتی د انسان په وجود کې چې تبه پیدا کیږي دغه حرارت دغه تلل کیږي دا څنګه تلل کیږي خلکو به نه منلی اوس دغه سې ماشین الات پیدا سوي دي په ټوله دنیا کې بلکې بیخي ډېر دي په دا تلیفونو کې لا راغلي دي میزان الحرارت داسې شیان پیدا سوي دي چې دا یخو ګرمي په تلل کیږي یخو ګرمي دا شکل نه لري صورت نه لري هوا پته لکیشه، وخت پته لکیشه، تاسې شیان دي چې نه په سترګو لیدل کیږي، نه صورت لري، نه شکل لري، مګر بیا هم دغه د اسباب او وسایل ورته پیدا شوي دي تلل کیږي. دغه اعمال دا هم الله عز وجل تلالی سي. خو د انسان د عقل به د باندې خبره وي. یوه خبره علماو دا کړې ده، دوهمه خبره علماو دا کړې ده چې دغه اعمال چې انسانان یې په دنیا کې ترسره کوي، کله چې دی وفات شي، د وفات څخه وروسته بیا تر جنته پورې چې دی ځي، دا د اعمال دا به په جسم باندې بدل شي. د مثال په ډول باندې په یو حدیث کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي کله چې څوک قبر ته ولاړ شي، دی به یا نیک عمل وي یا به بد عمل وي. که نیک عمل وي نو د ده و سر ته به یو ډېر ښایسته صورت راشي، دی به ورته وګوري، وایي ته څنګه انسان یې او ته څنګه شایسته شکل یې، زما نن د وحشت شپه ده، د یوازیوالي او د دیغت شپه ده، زه د قریبانو سره جلا سوی یم، پردیس یم، په دې تکه توره تیاره کې یم، ته څنګه ښه شایسته شکل ماته رالوې، الله دې پر تا رحم وکړي. نو هغه شایسته شکل او صورت به ورته ووایي، وایي زه ستا هغه نیک عمل یم چې تا په دنیا کې کولم، زه به ستا سره درسره یم، زه به تا دیغت ته نور کوم، زه به تا د عذابونو تکلیفونو سه ساتم، زه به تا د پرتیزۍ و د تیارکۍ سه ساتم، څنګه چې ته خوشحاله پاتېږه په هغه ډول به دې خوشحاله ساتم. او که چیرې بد عمله څوک و، نو چې کله خاورې ورباندې واوښتلې او قریبان ځینې روان سوه، ناببره به یو تک تور بد شکل راسي و سر ته به یې کښېني، دا مړی به خبرې ورسره وکړي، وایي ته څنګه بد شکل یې، څه تکه توره بلا یې، زه خدایي په پردیسۍ کې واقع سوی یم، په دیغت کې واقع سوی یم، د قریبانو جلا سوی یم، دې تک تور کور ته راغلی یم، ته بیا د کومې خوا رالی چې اوس مې نور هم ځورهې. هغه تور شکل به خبرې ورسره وکړي چې زه ستا هغه بد عمل یم چې تا په دنیا کې ترسره کولم، تا چې په دنیا کې بد عمل کاوه اوس به په دې قبر کې زه ستا سره درسره یم، تا ته چې څه ډول تکلیف در رسېږي په هغه اندازه به دې تکلیفوم، څه ډول چې ته په تکلیف و مصیبت و غم کې واقع کېږې هغونه به دې په غم زده کوم او تر قیامته به زه درسره یم. په بل حدیث کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي د قیامت ورځ چې راسي نو دا انسانان به دوه ډوله وي، ځینې به نیک عمله وي، ځینې به بد عمله وي. نیک عمله چې وي، هغه چې د قبره سره راپورته شي، دا د ده عمل دا به په یو آس په یو براق باندې بدل شي، دا مړی به ورباندې سپور شي، د حشر میدان ته به لکه برېښنا داسې تیز دي. او کوم سړی چې بد عمله وي، دا د ده بد عمل به راواخیستل شي، د دې څه به یو بار غټ جوړ شي لکه یو غونډۍ، دی به لاندې شي، ابار به سربېره ورباندې کښېښول شي، دی به په ډېر زحمت تر دې بار لاندې روان وي. یوه غونډۍ چې د یو انسان پر اوږو کښېږده، انسان به چښتان کړي، مګر دا پوره غونډۍ به د ده پر اوږو وي، د دې په لاسو پښو کې به دومره کلکوالی وي چې چښتانېږي به نه، مګر روان به وي، زحمت به دونه باندې ډېر وي لکه غونډۍ چې ورباندې یشي. زه به د حشر میدان دې ته ورته. نور احادیث هم راغلي دي چې دغه د انسانانو اعمال دا په شکلو باندې اوړي، کله چې په شکلونو باندې واوښتل نو د قیامت په ورځ باندې به د ده اعمال تلل کېږي، څه صورت به ور واغوستل شي، شکل به ور واغوستل شي، نیک اعمال ته به یې هم شکل ور واغوستل شي، بد اعمال ته به یې هم شکل ور واغوستل شي، دا نیک اعمال به په یوه پله کې کښېښول شي، دا بد اعمال به په بله پله کې کښېښودل شي. که چیرې نیک اعمال درانه شول، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، د چا چې اعمال نیک درانه شوه هغه به په یو ډېر ښایسته ژوند کې وي، بد اعمال به ور معاف شي. او د چا چې بد اعمال درانه شول، و اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هی نار حامیه، د چا چې بد اعمال درانه شول نو بیا به دی جهنم ته ځي، او د دغه بدو اعمالو په اندازه به سزا تېروي، بېرته به راځي د نیکو اعمالو په وجه به جنت ته ځي. اوس دلته ځینې حادیث راغلي دي چې یو سړی ځینې بې پروا نه شي، چاته چې یو حادیث ورسېږي او هغه په ذهن کې راولي، نو بیا بیا پروايي سره ژوند کوي. په یو حدیث کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل شي، د ده سره به ډېرې عملنامې وي، د هر عملنامه به یې دونه اوږده وي چې سترګې دید کړي، د سترګو دید خورا تر ډېره ځایه ځي، چې د سترګې دید کړي د هر عملنامه به یې دونه اوږده وي، او ټولې عملنامې به د بدو اعمالو ډکې وي. په دې ټولو به عملنامو کې به یو نیک عمل هم نه وي. دی چې دې عملنامو ته وګوري، دونه اوږدې اوږدې عملنامې دي چې سترګې دید کړي او ټوله د بدو اعمالو ډکې دي. د ده څه به پوښتنه وسي چې دغه بد اعمال چې تا ترسره کړي دي، په تا پسې صحیح لیکل شوي دي که ملایکو ظلم درسره کړی دي؟
دای چې ورته وګوري خپل عمل نامې ووای وای الله دا ټول صحیح خبرې په ما پسې لیکل سوې دي دا ټول ګناهونه ما کړی نو وای واخلې د ده بد عمل وتلی دی په خپل زړه کې ووایي چې زما خو دومره بد عمل ډېر دی نو دا تلل به څه فایده وکړي ځکه خو یقیني زما بد عمل درانه دی نو وای دغه عمل نامې دا بدی بد عملونه چې ده کړي دي دا به را واخیستل سي په یوه پله کې به کښېښول سي یو بل کوچنی کاغذ به وي یو کوچنی ټوټه به وي هغه به را واخیستل سي په دې بله پله کې به کښېښول سي په هغه پله کې به لیکلي وي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به لیکل سوې دی چې ورته وګورې چې دا یوه کلمه چې ما په ژوندانه کې ویلې ده دا به نو کله د دې اعمالو په مقابل کې درنه سي کله چې اعمال وتلل سي د ده دغه کوچنی ټوټه چې کلمه پر لیکلې ده دا پله به درنه سي او هغه ډېر بد عمل چې دي دا به ټوله سپک سي دی په تعجب او په تحیر کې ولویشي د الله عز وجل له طرفه څخه به ورته وویل سي چې پر تا باندې نن هیڅ ظلم نه کېږي نن د عادل ورځ ده د دې کلمې دومره وزن او قدر دی او دومره درنوالی دی چې اوه اسمانه اوه مځکې په یوه پله کې کښېښودل سي لا هم کلمه پر درنه ده هیڅ شی هغه د کلمې په مقابل کې درون نه سي راتللی هر شی به د کلمې په مقابل کې سپک وي نوح علیه السلام چې کله وفات کېدی نو زامونو ته یې وصیت وکړي چې زه تاسو ته یو د قدر وړ شی ښیم هغه د قدر وړ شی دا دی چې تاسو کلمه د لا اله الا الله وایاست کلمه طیبه وایاست د دې کلمې طیبې دومره وزن دی چې دا اوه اسمانه اوه مځکې په یوه پله کې کښېښودل سي بیا هم د دې کلمې وزن پر ډېر دی بل روایت کې راځي وایي موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه چې الله ما ته یو خصوصي ذکر راوښیې چې زه وایم او زه تا ته ډېر درنږدې سم الله عز وجل ورته وفرمایل چې لا اله الا الله وایه ټول یې الله دا خو داسې کلمه ده چې هر امتي یې ویلی سي عام خاص ټولو ته دا کلمه رسېدلې ده یا الله یو خصوصي ذکر راوښیې چې ستا زما سره ډېر محبت سي الله عز وجل ورته وفرمایل چې د دې کلمې طیبې دومره ارزښت دی که اوه اسمانه اوه مځکې په یوه پله کې کښېښودل سي لا هم کلمه پر درنه ده نو همدا وجه ده چې د کلمې طیبې وصیت علماو بیخي زیات کړی دی چې تاسو یې ډېره وایاست ډېره یې وایاست ډېره یې وایاست بهترین ذکر دی کلمه بهترین ذکر دی کلمه نو دغه کلمه طیبه چې بهترین ذکر ده دا به د قیامت په ورځ باندې چې په کومه پله کې راشي هغه به حتما درنه وي نو اوس سړی ته دا سوال پیدا کېږي چې یو څوک ایمان تیر کړي د دې څخه خدا معلومېږي چې یقیني به دا سړی جنتي وي ځکه خو هر مسلمان کلمه ویلې ده نو تحقیق علماو دا کړی دی چې د قیامت په ورځ باندې دوه واره تول سته دوه واره یو وار تول به د کفر او د اسلام ترمنځ وي اول وار چې یو څوک ته حشر میدان ته وروستل شو د ده تول به اول کېږي کوپر به په یوه پله کې تلل کېږي اسلام به په بله پله کې تلل کېږي که چا ماز ایمان تیر کړی و لا اله الا الله محمد رسول الله فقط په ژوندانه کې یو وار ویلې وه لا به هم د ده پله درنه وي خامخا به د دایمي دوزخ څخه خلاصېږي د اول تول د دې دپاره دی چې د دایمي دوزخ څخه خلاصون پر راځي که یوه کلمه یو چا په ژوندانه کې ویلې وه لا به هم د دایمي دوزخ څخه خلاص شي د دې اول تول وروسته به بیا د مسلمان اعمال نیک په یوه پله کې لویږي او بد اعمال په بله پله کې لویږي هلته به بیا مساوي ټولو ترازو کېږي که نیک اعمال درنه شول که بد اعمال درنه شول دا چې کلمه درنه په هره پله کې راځي دا هغه وخت چې د کفر سره وتلل سي او که د نورو نیکو اعمالو بدو اعمالو سره د اسلام په چوکاټ کې دننه وتلل سي هلته بیا کتل کېږي په هر صورت باندې ټولو ترازو حق دی یوه خبره لا کومه بارونه وروسته دایا ترجمه کو درس پای ته رسو هغه خبره دا ده چې علماء لیکي وای مؤمن مسلمان ته دا خبره په کار ده چې دا څه شیان پیدا کی چې هغه د قیامت په ورځ باندې ترازو درنه وي دا څه درانه درانه شیان دا د دې کشف کی په دنیا کې خو نیک عمل به خو په سوونو ډول دي لمونځ کول هم نیک عمل دي روزه نیول هم نیک عمل دي ذکر کول هم نیک عمل دي خیرات او صدقه هم نیک عمل دي بخیر ډیر ډولونه دي خو په دې ټول عملونو کې ځینې اعمال دي چې هغه ډیر درانه تمامېږي نو دا څه درانه درانه چې تمامېږي دا اعمال درک زدایته عملی کې د قامت پر ورځ کې په پله کې وجه بدل هغه بدی بدر معاف سي د دې څخه یو شی چې په حدیث کې راغلی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هغه نیک اخلاق دي نیک اخلاق کول د الله د مخلوق سره ښه سلوک کول الله وایي چې تاسو ما پر مخلوق باندې رحم وکړئ زه پر تا باندې رحم کوم دغه نیک اخلاق ښه سلوک د خلکو سره دا د قیامت په ورځ باندې که د نیکۍ په پله کې ولویږي نیکۍ پله بیخي درنه وي د ابوذر غفاري رضی الله عنه څخه روایت دی دی فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې زه تاسو یو شی ونه شایم چې هغه دوه شیان چې دي هغه د قیامت په ورځ باندې په ټولو ترازو کې ډېر درانه تمامېږي. یو نیک اخلاق دی، نیک اخلاق کوه. او په یو بل روایت کې راغلی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د قیامت په ورځ چې د نیکۍ پله درنه وي هغه د الله د ویرې څخه اوښکې تویول دي. د قیامت په ورځ به یو سړی راوستل شي، نیک اعمال به یې وتلل شي، بد اعمال به یې درانه شي، نیک اعمال به بیخي نه وي. آخر به د ده په عملنامو کې وکتل شي، ده به په دنیا کې د الله د ویرې څخه یوه اوښکه توی کړې وي، فقط یوه، هغه به یې په نیک عمل په پله کې کښېښودل شي، لا به یې هم هغه پله درنه شي. همدا وجه ده چې انبیاو علیهم السلام به د الله د ویرې ډېر ډېر ژړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله ته پر لمانځه باندې ودرېدې، داسې به یې ژړل چې پر مځکه باندې د ده د اوښکو څاڅکې داسې تویدل، داسې به تویدل لکه د باران ترپۍ، داسې غږ به یې کاوه. عائشه رضی الله عنها فرمایي وایي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لمانځه باندې ولاړ و، اوښکې دومره راتوی سوې چې مبارکه ژره یې لنده سول، مځکه لنده سول او پښې یې وپړسېدلې. وروسته ما ورته وویل چې یا رسول الله، یا رسول الله، ته خو یقیني جنتي یې، الله په دنیا کې تا ته د جنت زیری درکړی دی، ته ولې دومره ژاړې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل ان قلوب الناس بین اصبعي الرحمن يقلب كيف يشاء. الله داسې بې پروا ذات دی، د دې ټول عالم پروا نه لري، که یو رسول ما زړه دا خواته راواړوي. په یو روایت کې راغلی دی چې ده ورته وویل چې آیا زه د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ نه شم؟ د الله د دې ستر ذات او د دې دومرې عظیمې بادشاهي مملکت چې الله لري، د دې څخه زه ویره ونه کړم، اوښکې توی نه کړم. صحابه به ډېر ژړل، چې یقیني به جنتیان وو، هغو به هم ژړل، ځکه دا اوښکې تویول د الله د ویرې څخه چې تو الله سره یوازې یاست، دا ډېر غټ مقام لري. او بل شی چې د قیامت په ورځ باندې نیک اعمال درنه یي، هغه یو روان عمل دی. روان عمل صدقه جاریه بولي. حدیث کې راځي کل ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هر انسان چې کله وفات سي نو د اعمالو سلسله یې بنده سي، نورسته نو نه دی بد عمل کولی سي نه نیک عمل کولی سي، مګر د درو شیانو څخه بیا د ده ته هم نیک عمل وروان وي. هغه څه دي، د یو داسې کار کړی وي عامل منفعه کار، لکه مسجد، پل، برما، سا، یا داسې کارونه چې خلک مسلمانان ګټه ځینې اخلي، دی وفات وي هم د ده په عملنامه کې دا نیکۍ پسې لیکل کېږي، لیکل کېږي، لیکل کېږي، تر قیامته پورې، یا تر هغه وخته پورې چې دا خلک ګټه ځینې اخلي. یو نیک کار په خپل ژوندانه کې وکړه، مسجد جوړ کړه، پل جوړ کړه، یو برما ووهه، څا وکړه په سارو کې، اوس خو دا برمې وهل کېږي، څه آن ډېر ګټمن نه دي، دا د لاس بمبې وسایل بېخي ډېر دي چې خلک خیر ځینې واخلي. دغه شیان چې دی وکړل د قیامت په ورځ چې ته وفات سي، ستا د وفات وروسته دې هم موته ګټه را روانه ده. عملنامه کې دې لیکل کېږي، او د قیامت په ورځ به دې د نیکۍ پله حتماً درنېږي. یو دا شی دی، او ولد صالح يدعو له، یا یو نیک اولاد د یو چا پاته سي هغه ده ته دعا وکړي. یو صالح اولاد د یو چا وروزي هغه و پلار ته دعا کوي، دا چې دی دعا ورته کوي لمونځ کوي، د هغه اولاد بیا نور اولادونه پیدا کېږي. یا یو داسې اولاد یې پیدا سي چې هغه نیک عمل وي او هغه نیک کارونه ترسره کوي، نو په دغه ثواب کې پلار شریک دي. د پلار په عملنامه کې به موت او بے لچون او چران نیکۍ لیکل کېږي تر قیامته پورې. د دې اولاد سلسله چې دا بیا تر هغه خیر جاریه هم زیاته ده. همدا وجه ده چې علما وایي تاسو خپل اولادونه صحیح وروزی، حلاله نفقه په وخوري، په داسې ډول باندې یې وروزی چې کله ځوانان سي پر شریعت برابر ځوانان وي، ګناګار نه وي، بدکار نه وي، تاریخ الجماعت نه وي، سروز اورېدونکي تلویزیون والا نه وي، ځکه په دې ګناه کې ته ورسره شریک یې، ځکه خو تا دغسې روزلی دي. ش وروزه، ښه تربیه یې وکړه، حلاله نفقه په وخوره، حرام مه پخوره. حرام که چې په وخوړل، دی به پر چپه لار باندې ځي، بیا به ستا پر رایه باندې نه ځي، بیا به ته نیکې لارې ته راولې، دی پر بده لاره باندې ځي. کله چې ښه تربیه وکړل، نو دی چې لمونځ کوي، عبادت کوي، ښه کارونه کوي، ستا ثواب ورسره شریک دي. که ته وفات وې هم ورسره شریک دي، د ده زامون المسیان په هغو کې هم ستا ثواب شته. او مصحف یرثه، یا یو قرآن کریم د هغه نسخه د یو چا څخه پاتې سي محفوظه، یو څوک وظیفه پکښې کوي، ستا ثواب ورسره شریک دي. دا شیانو علماو ښوولي دي، وایي دا د قیامت په ورځ باندې په ټولو ترازو کې د نیکۍ په پله کې درانه تمامېږي. خو حاصل و خلاصه دا چې د قیامت په ورځ باندې ټولو ترازو حق دي، مخکې تیاری ورته نیول ضرور ده.
راز د آیات ترجمه ته والوزن طول د عملونو چې دی یوم اذن په دغه ورځ باندې د قیامت الحق حق دی فمن فسغ سړی سقلت چې درانه سی موازینه نیک عملونه ده ده فاولئک فسدغ کسان چې دی هم دی المفلحون خلاص دی ومن هغه څوک خفت چې سپک سی موازینه نیک عملونه ده دی فاولئک فسدغ کسان چې دی الذین هغه کسان دی خسرو چې دی تاوان کړی دی انفسهم د ځانونو سره خپل بما په سبب د هغه عملونو کانو چې ودی بی آیاتنا په آیاتونو سره زموږ یظلمون دی به انکار کاوه ولخامخا قد په تحقیق سره مکنا موږ ځای در کړی دی کوم تاسو ته فی الارض په مځکه کې اے انسانانو تاسو په مځکه کې اوسولی یاست مځکه مو د دې جوګه ګرځولې ده چې تاسو گزاره پکښې وکړي اوبه مو پکښې پیدا کړي دي ضرورتونه مو در پوره کړي دي مځکه کښتو کرونده کې موسم و هوا وي برابر دي تاسو ته مې زمینه سازي د ژوند کړې ده اوس که بزا ته سړی ولاړ شي هلته وګوري بیا ځینې داسې ساحې سه چې هلته ژوند ګران وي ډېره ګرمي وي ډېره یخني وي هر شی یخی ګرځي هر شی اور ګرځي هلته اکسیجن نه وي ګزاره پکښې ګرانه وي تاسو ته مو دا مځکه داسې نورماله ګرځولې ده چې مطابق موسمونه بدلېږي ښه هوا د معتدله مځکه کښتو کرونده کوي دا ډېر اوږد بحث دی چې تحقیق سړی باندې وکړي بیخي ډېر وخت نیسي در سره لنډوو وجعلنا او موږ ګرځولي دي لکم تاسو ته فیها په دې مځکه کې معایش اسباب د ژوند قلیل ما دیر لج دی حقا تشکرون چه تاسو شکر باسی قلیل ما دیر لج حقا دی چه تاسو شکر باسی در دو نعمتون اللہ در کردی دی پا میاشتو میاشتو دیو چا دیتا فکر کیج لانا چه سبحان اللہ داد اللہ تعالی نعمت دی چه ما تیرا کردی که اللہ دا نعمت ما تا گرزوالی وی بیا ما دا غزورت پا چش پرا کولی پا میاشتو دا خلقو فکر کیج لانا کڅه هم اصحاب داسې کول چې هر لحظه هر نعمت چې به راپورته کی او د الله تعالی شکر به وایه سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.